سلامونه د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2018 کال له پیله تر دې دمه یې د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه د مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د پوځي او د انرژي په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. همداراز اورو چې د بخښنې نړیوال سازمان په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو غوښتې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې ملکیانو ته پام وکړي. د دوه نړیوالو خبر او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون په هدف بحثونه او خبرې روانې دي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لوري د ډیورن پر کرخه د ازغن سیم د لګولو په تړه خپل دریځ روښانه کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې پر ممندرې، نازیانو او لالپورې ولسوالۍ باندې یو بیا د پاکستان له لوري د راکټي حملې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون په هدف بحثونه او خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ګډون یا نه ګډون د تصمیم په اړه د مسکو په خوانی غونډې او پایلې ارزول کیږي. دا وایي د دې لپاره چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی ګډون وکړي یا نه اوس هم خبرې روانې دي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه دا چې په کومه کچه افغان پلاوی به په دغه ناسته کې ګډون وکړي په دې اړه هم بحث روان دی. ټاکل شوې ده د راتلونکي اپریل په میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې، ایران او پاکستان غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړل شوې، خو ځینو امریکایي چارواکو په دغه غونډه کې خپل ګډون رد کړی. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لوري د ډیورن پر کرخه د ازغن سیم د لګولو په تړه خپل دریځ روښانه کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چنني د مشر د جرګې مشري کول وویل افغان حکومت باید د بشپړ وضاحت لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي.
باید پاکستان سفیر د باید احضار سي. وزارت خارجه او وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې. او دوی موضوع ده چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي. او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره صادقانه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله یې په خطرناکو برخو کې د کټارو او ازغن سیم لګولو کار پیل کړی، خو افغان حکومت ویلي دي چې د پاکستان دغه کړنې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه سي کولای. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په ممندرې، نازیانو او لالپورې ولسوالۍ باندې ور بیا د پاکستان له لوري د راکټي توغندیو حملې شوې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. له دې وړاندې هم پاکستان په دغو سرحدي ولسوالیو باندې راکټي بریدونه کړي دي. او د هیواد وتلی ژورنالیست او تنظلیکونکي جلال نورانی جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې جلال نورانی تیره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. ټاکر شوې ده چې دواړه مشران تهران ته د روسیې د وسلو د پلورلو او د ایران د انرژۍ په سکتور کې د روسیې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. حسن روحانی پرون په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم دمیتری میدویدیف سره وکتل. میدویدیف له روحانی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل مسکو ته د ایران د ولسمشر دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوی دور پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پرون وسله هغې په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موسل ښار کې د مارچ 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخنین د نړیوال سازمان د رپورت لمخې په دې هوایي برید کې تر یو نیم سل پورې زیات ملکی وګړي وشل شوي دي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دا نه تاییدوي چې په دې بمبارۍ کې به ملکی خلک وشل شوي وي. د ایمنسټی انټرنیشنل رپورت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موسل ښار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. دا عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. دولتي ځواکونو د موسل نیمایي ختیځه برخه په جنوري میاشت کې ونیوله. راپورونه وایي چې د روسیې د کورنیو چارو په وزارت کې د ساختماني څانګې مشر په مسکو کې وژل شوی دی. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې چارواکو په حواله ویلي چې د روسی چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ذکر شوی ویلي چې نیکولای والکوف پرون په ډزو وشل شوی دی. پولیس په دې باور دي چې والکوف د غلو لخوا وشل شوی او قتل یې د هغه له وظیفې سره کوم مستقیم تړاو نه لري. د ازادي راډیو د روسیې څانګې دوه خبریالان نن د دې هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا کړي دي. په سرګي خازفوف او اندري کوستیانوف په کروپوتکین سیمه کې نن سهار هغه مهال حمله وشوه چې له هوټل څخه د وتو په حال کې و. د دواړو خبریالانو غوښتل چې په سیمه کې د بزګرو د یوې مظاهرې پوښښ وکړي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ دا برید د نه منلو وړ عمل بللی دی او د دې پیښې د پوره تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. او سر لنن د ګرجستان حق اتبا چې بایومټریک پاسپورتونه لري کولی شي اکثرو اروپایي هیوادونو ته لیویزې پرته سفر وکړي. ګرجستان چې له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې ده. په ډېر لیوالتیا سره د دې ورځې انتظار درلود. د اروپایي ټولنې اکثرو هیوادونو ته د ګرجستان د اتباعو د ویزې پرته سفر پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیا له دې هیواد سره د 2008 میلادي کال له جګړې وروسته د خپل نفوذ د پراخوالي زیاته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې له پریکړې سره سم ګرجي اتباع کولی شي برطانیې او آیرلینډ پرته نورو ټولو هیوادونو ته په بایومټریک پاسپورتونو پرته له ویزې سفر وکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینوړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان زیزې وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 18. په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په فیض آباد کې به بیا باران وري د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. او په بامیانو کې به اسمان زیزې وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه منفی 1. ښه وخت.
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي.
له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو په خوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. همان چیزی
که هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي.
د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي افغانانو په بیلابیلو مواردو کې د پخوا په پرتله 1 میلیون ډالر زیات رشوت ورکړی دی.
هر کال پخوا دوی به دو میلیارد ډالر رشوت ورکوي، اوس تقریبا درې میلیارد ډالر دوی رشوت ورکوي.
په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې زرګونو افغان پناه غوښتونکي د ردېدو له خطر سره مخامخ دي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي خپریږي. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2018 کال لپاره تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې چې پکې د دغه وزارت منصوبین په فساد د سلا په خرڅلاو او په یو شمیر نور مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل دي. د دغه وزارت مرستیال هلال الدین هلال نن په یو خبري ناسته کې ویل چې له 300 څخه زیات نور ورته دوسیې د دفاع وزارت تر څیړنې لاندې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل له 2018 میلادي کال څخه تر دې دمه د دفاع وزارت 1490 منصوبین له دندو لرې کړي، 1492 تبدیل کړي او 1018 دوسیې چې پکې فساد د سلاو خرڅول، فریبکاري او له دندو څخه ناوړه ګټه اخیستنه شامل و، عدلي او قضایي ارګانونو ته اسپارلې دي. نوموړی وایي 1323 نورې ورته دوسیې تر سیړنې لاندې لري چې کار پر روان دی او نور کار به هم پرې وکړي. جنرال هلال الدین هلال پام دی اړه وویل له 2018 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. بلابل جرمونه لکه اختلاس، د سلا خرڅول، له دندو ناوړه ګټه اخیستنه، فریبکاري، د مقرراتو ماتول او له ویرې دښمن ته تسلیمېدل او د شی حیف او میل کول ارزیابي شول. د خغلی هلال په خبره د دفاع وزارت 315 پخوانی منصوبین د تیر میلادي کال څخه تر دې دمه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا مجازات شوی هم دي. بلخوا د دفاع وزارت لوجستیکي او تامیناتي مرستیال ډاډ ورکوي چې په تدارکاتي چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی.
و امور دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2018 کال لپاره تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو په خوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقف سو. د لوی څارنوالي وایاند جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي دفاع وزارت دغه په خوانی چارواکي دوسیه اوس مهال د څېړونکو پلاوي تر څېړنې لاندې ده. سباون کاکړ راپور لري.
د اداري فساد تورنو او لدن څخه ناوړه ګټه اخیستنې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو په خوانی قومندان توقیف ځای ته ولېږه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د اداري فساد په وړاندې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ د حکم سره سم د 215 قلی اردو په خوانی قومندان محمد معین فقیر د دوشنبې په ورځ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف شو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده.
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي. د تحقیقات لمړی پړاو دی چې په لړ کې به د سیډون کی پلاوی لخوا ټول هغه موارد روښانه شي چې دغه غیر قانوني عمل یې څه وخت، څه ډول او څنګه ترسره کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالي د څارنوالي او ځانګړو پولیسو څنګې لري. دغه بنسټ دنده لري چې د اختلاس یا بډې اخیستنې موارد او د اداري فساد پر وړاندې دوسیې وڅېړي. تر دې دمه یاد بنسټ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي نیولي او مجازات کړي چې پکې یو شمېر امنیتي مسؤولین هم شامل دي. د دغه مواردو له ډلې یو هم د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې د مسؤول مجازات کول چې د فیدلس په نوم د یو امریکایي شرکت څخه د 250,000 امریکایي ډالرو بډې اخیستنې او له خپلې دولتي دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له لوري په 14 کال تنفیذي بند او 8000 افغانۍ نقدي پیسو جریمه شو. خو آیا د غیر دولتي بنسټونو له نظره د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز وکړای شو چې د اداري فساد پر وړاندې لوی دوسیه وڅېړي. په افغانستان کې د شفافیت د څار ټولنې رئیس سید اکرام افضلی د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې کڅه هم تایید کړ چې یاد مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوی دوسیه وڅېړلې. خو د نوموړي په خبره دغه مرکز باید هغه مسؤلین چې په حکومت کې برحاله دنده لري او د فساد لوی دوسیه لري هم تر څېړنې لاندې ونیسي.
ټول هغه کسان چې په سیاسي قدرت کې ونډه لري له دوی څخه هم باید تحقیق وشي. اکثره لوی دوسی د هغو کسانو دي چې په حکومت کې دننه سیاسي ملاتړ لري.
ښاغلی افضلی وایي چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید سرتاسري وي او حکومت باید یوازې د پخوانیو دوسیو په څیړلو بسنه ونه کړي. د نوموړي په خبره باید کوشش وسي چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړي د عدلي او قضایي مرکزونو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي او دا مرکز د څنګه چې لازمه ده هغه ډول خپل کار مخته یوسي. له دنې څخه ناوړه ګټه اخیستنې او د اداري فساد موارد لري شونه وچ کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو په خوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقيف سو. د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي لا هم فساد په دغه هیواد کې په پراخه کچه روان دی. د دغه سازمان رئیس سید اکرم افضلی ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د یاد سازمان د سرویګانو له مخې پخوا هر کال تر 2 میلیارد ډالر پورې په بډو کې ورکول کېدل او اوس دا شمیر 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی دی. له ښاغلي افضلی سره صفی الله ستنکزي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ځینې کوټلي ګامونه هم پورته کړي، خو بیا هم ولې دا اندېښنه موجوده ده چې فساد په پراخه کچه روان دی؟ ښاغلي افضلی لومړی پوښتنې ته داسې ځواب وایي.
زموږ په رګه دا ښیي چې خلک پرې باور دي، فساد زیات شوی دی او د دې تجربې دا ښیي چې هر کال پخوا دوی به 2 میلیارد ډالر رشوت ورکوو، اوس تقریبا 3 میلیارد ډالر دوی رشوت ورکوي. قضایي او عدلي ارګانونه د فسادو بنسټونو په توګه باندې معرفي شوي د خلکو لخوا نه، او فساد په ټوله کې په ډېرو برخو کې همداسې ادامه لري. دا چې د افغانستان د حکومت کړنې څومره موثرې وي دا به وخت ونیسي، اما تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي سره دې چې ځینې پرمختګونه هم شته پکې، اما د سیاسي کېدو خطر ډېر زیات دی. خپل عدلي او قضایي مرکز چې جوړ شوی په دې کې شک نشته چې دوی ځینې دوسیې تر څېړنې لاندې نیولي دي او ځینې قضیې فیصله کړې هم دي، اما په دغه مرکز باندې هغه لازمه څارنه چې د مدني ټولنو لخوا نه وي او یو خپلواک بنسټ لخوا نه وي، لکه په نورو هېوادونو کې چې فساد سره مبارزې کمیسیون کېدای شي چې هغه خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون وي، دغه نشتون د دې لامل ګرځي چې د دې کړنې تر پوښتنې لاندې راشي او په راتلونکي کې خطر د دې چې دا سیاسي شي دا پروسه دا خطر ډېر زیات دی.
د سیاسي کېدو معنا ده چې لزینو کسانو سره به دوی برخورد سم نه کوي او معافیت سیستم به بیا هم چلیږي. آیا واقعا داسې یو څه شته اوس که څنګه؟ او ځینې په لوړ پوړو خانو کې که ځینې احیانا داسې څه موجود وي د فساد په برخه کې، آیا دوی به دا توان ولري چې ورسره برخورد وکړي که څنګه؟
سیاسي کېدو په دې معنا باندې ده چې دوی به خپل سیاسي مخالفین د پوښتنې لاندې نیسي او د دې قضایي تعقیب لاندې به نیسي، او هغه کسان چې دوی شاوخوا ته دي سیاسي ګټې سره تړلي دي کېدای شي خلک اصلا د پوښتنې لاندې راندې شي، لکه مونږ چې اوس فیران ګورو ځینو برخو کې چې د ځمکو غصب ده یا هم په امنیتي سکتور کې پراخه کچه باندې چې کوم فساد شوی یا خلک اوس هم خلاص ګرځي او حتی دا ویل کېږي چې دوی به بیا غټ پوستونه ترلاسه کوي او معاملې روانې دي، شاته هغه خلکو سره کلک چلند نه کېږي چې دا خپله د فساد سره مبارزې ټوله پروسه هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي او
دغه کسان چې تاسو ویل خلاص لاس ګرځي او په فساد هم تورن دي او اوس هم مرتوادي ورکول شوي چې څوکۍ به ورکول کیږي، دوی ولې داسې پریښودل شوي؟ آیا حکومت زور نه پرې رسیږي که څنګه؟ او څه معامله روانه ده ستاسو په نظر؟
سیاسي معاملې او همداراز د حکومت کمزورتیا د دې کسانو په وړاندې هغه پورې د ریفارم او اصلاحاتو مخې نیولې ده، او همدغه راز د حکومت هغه اقدامات چې دي په مقابل کې قانون په دې باندې پلي کړي دې مخې هم نیولې ده. په ټوله کې د حکومت هغه ضعیف اراده چې ده او د مفسدینو ډیره لویه برخه او قوت دننه په حکومت کې دي لامل ګرځېدلی چې دغه مفسدین بیا هم د باندې کوم پاتې دي هم او ډېر غټ دي سي لري دې دې هم خلاص لاس وګرځي.
کاغلی افضلی، ستاسو د سازمان په څیر ګڼ سازمانونه او ادارې شته چې په خپلواکه توګه باندې دوی کار کوي او ځینې له بهرنیو سازمانونو سره هم اړیکې لري په همدغو مشخصو برخو کې، آیا تاسو کله هم له بهرنیو سره چې ناست یې داسې مسایل مطرح کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي چې بالاخره واقعا رښتینی مبارزه وکړي، او یا په خپله حکومتي ناستو کې چې تاسو کې نه له حکومتي چارواکو سره بحثونه وي، آیا ستاسو خپل نظریات وړاندوینې هغه ته د منلو وړ دي نه دي، آیا هغه منی ستاسو نظریات او یا کوشش وکړي چې هغه باندې فشار وارد شي سو فساد سره رښتینی مبارزه وشي که څنګه؟
برخه خبره مونږ په مختلفو کانفرنسونو کې لکه د بروکسل په کانفرنس کې او یا هم لکه د ډیر مخکې کوم کانفرنسونه سره شوې دي، افغانستان په کله باندې مونږ خپل غږ پورته کړی او د نړیوال ټولنې سره او د حکومت سره مونږ په دوامدار توګه باندې ناست کې هم دا مسائل پورته کوو، پر رسنیو کې هم دا غږ موږ پورته کړی او زموږ هڅه دا ده چې د مثبت تغییر لپاره یو فشار د خلکو رامنځته شي چې بالاخره د اصلاحاتو باعث وګرځي. اما د دغه غږ د اورېدو لپاره د حکومت په دننه کې ځینې کسان شته، په دې کې شک نشته، اما په ټوله کې حکومت واخه د بدن ټولنې غږ ته دروسه پورې او د خلکو غږ ته ډېر غوږ نه دی نیولی او په دې باندې ډېر زیات باور نه لري چې د خلکو ګډون او د خلکو غږ د حکومتوالۍ پروسه کې یو مهم نقش درلودلی شي. همدغه راز نړیوالې ټولنې په منځ کې هم توپیرونه شته دي، ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی واقعا غواړي چې تغییرات رامنځته شي، اما ځینې هېوادونه بې تفاوته دي.
د افغانستان درونتیا د څار سازمان شاغلی سید اکرم افضلی سره مو مرکه واورید. د افغانستان درونتیا څار سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې لپاره فساد خبره کوي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړي او ژمنه یې کړې چې د فساد په وړاندې به په جدي توګه مبارزه کوي. حکومت د دې ادارې د کار له پیله تر دې دمه ځینې چارواکي چې په فساد تورن سوي تر پښتون لاندې هم نیولې دي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په اروپای اتحادیه هیوادونو کې زرګونو افغان پناهغښتونکي د ردیدو له خطر سره مخامخ دي. اروپای اتحادیه ویلي چې غواړي 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي. په اروپا کې هغه افغانان چې د پناهغښتنې رد سوي ده له څنګه وضعیت سره مخامخ دي په دغه راپور کې اورو. دو دیرش کلن سیمین لخپل کورنۍ سره د ناامنۍ لبیرې شا او خوا دوه کاله مخکې له افغانستانه جرمني ته ورسېده، خو اوس ورته ویل سوي چې افغانستان خوندي ځای دی او باید بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. سیمین میړه یې او دوه لوڼې او دوه زامن یې اوس په همبورګ کې ژوند کوي. د میړه مور یې هم له دوی سره ده. دا وایي د جرمني حکومت ورته هر میاشت تر 1,000 یورو زیاتې ورکوي چې ژوند پرې وکړي. کوچنی زامن یې ښوونځي ته هم ځي. سیمین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روانه میاشت چې ورته د رات کېدو ځواب راغی ټولو تکان وخوړ. د شنبه ورځ وه چې د رد ځواب مو را ورسید. خپله مې د اولادو له خاطره حواس له لاسه نه دي ورکړي، ډېر یې حال خراب و. همدا یې ویل مورې زه افغانستان ته نه ځم، افغانستان خوندي نه دی. یعنې هغه څه چې دوی هلته ویني ورته بیرونکي دي. له هغه ځایه چې راغلي دي یوه ترخه حادثه مو تیره کړې ده. هماغه شیبه موږ ټول ډېر شوک وو، تکان مو ولید تیر سنو. اوس دوی یوه مدافع وکیل ته مراجعه کړې ده که وکولای سي منفي ځواب ورته مثبت سي. اوس چې موږ ته د رد ځواب راغلی، موږ ته یې دوی اونۍ وخت راکړی و چې باید د جرمني له خاورې ووځو. هیڅ دلیل یې هم نه درلود، یوازې لیکلي و چې افغانستان خوندي ځای دی او موږ کولای سو هلته ولاړ سو. وروسته موږ وکیل ونیوه، اوس مو کارونه وکیل پر مخ وړي. خدای مهربانه دی. سیمین او کورنۍ یې د ناامنۍ له بیرې په 2015 کال کې خپله ټوله شتمني خرڅ کړه او د دې په وینا انساني قاچاق وړونکو ته یې تر 20,000 زیات ډالر ورکړل، پر خطرناکو لارو ولاړل او له ایرانه ترکیې ته او له هغه ځای یونان ته او له یونانه جرمني ته د ښه ژوند له هیلو سره ورسېدل، او اوس یې هم د سفر کړاوونه او د ډارونکو اوبو څپې په یاد دي. په کښتۍ کې چې سپاره سوو ډېره خطرناکه وه. هغه شیبه راباندې سخته تېره سوه چې په اولادو مې واسکټونه واغوستل. داسې حس مې کاوه چې هغوی په خپله اوبو ته ورغورځوم، په خپله هغوی له لاسه ورکوم.
ټول په کشتۍ کې لیدلی وو او لور می تر فشار لاندې وو او چیغې وهلې. کشتۍ ډیره کوچنی وو او کسان ډیر وو. لور می خوشسوي وو. دا زما لپاره یو ترخه او غمجنونکې شیبه وو او دا چې مشته په یونان کې پانی نه راکولې او ډیره بد ورځې مو تیر کړې. پر دبر وبېدی دو د ورځې وږي او د شپې په سرکونو وو. ډېرې بدې او ستونزمنې ورځې مو لیدلې دي. هیڅ څوک نه غواړي پر دغه لار راسي. هیڅ
کس خوښ نه لري د ایرابیا.
د سیمین او د دې د کورنۍ غونډې زرګونو نور افغانان هم پر خطرناک لارو تللی او د سر په سودا د اروپای اتحادیه هوادونو تر رسیدلې دي. تر سوریانو ورسته افغانان په اروپا کې د پناغښتونکو تر ټولو لوی ډله دي. د پناغښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو لمخه ل 2015 کال راهیسې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې پناغښتي ده. خو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت او اروپایي اتحادیه یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخه به هغه پناغښتونکو چې رد کیږي افغانستان ته لیږل کیږي. اوس اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې تر 80,000 افغان پناهغښتونکو بیرته افغانستان ته ولیږي. د راپورونو له مخې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې جرمني تر 150 زیاتو افغانانو ډله بیرته افغانستان ته واستوله او په جنوري او فبروري میاشتو کې تر 40 کسانو زیاته یو بل ډله هم افغانستان ته ولیږل. خو د کابل او اروپایي اتحادیه ترمنځ موافقه سیمین او د دې کورنۍ ته د منلو وړ نه ده. له افغان ولسمشر څخه د دې غوښتنه ده.
خواهش میکنم
برشل تماس میکنم زاری میکنم زه لده هیله کوم زاری کوم خپل موافقه لیک دی فسخه کړی. افغانستان خوندی نه دی. د خدای په لحاظ د قران په لحاظ هیڅ هیوادوال دی نه در په دره او خاورې په سر کوي. د افغانستان کوم ځای خوندی دی؟ که افغانستان خوندی دی د اشرف غنی او عبدالله کورنۍ دی په کابل کې په هغه خوندی ځای کې ژوند وکړي. موږ پسې ورځو خپل ټول کارونه پریږدو او ورپسې همالته ورځو. سیمین وایي که مدافع وکیل هیڅ ونه کړای سو او اړ سو افغانستان ته بیرته ولاړه سي هیڅ کله به ولاړه نه سي.
افغانستان هیڅ وخت بر نمیګردي.
هیڅ کله افغانستان ته بیرته نه ځو. شه دی چې همدلته مړه سو همدلته ځانونه وژنو. څومره خلکو دا کار کړی دی موږ به یې هم وکړو. افغانستان ته چې ولاړ سو هلته څه وکړو؟ تر دې چې پر لور مې تجاوز وسي په خپله ځوانه یم. له ما سره همدا کار وسي. زوی مې راوژنې لیرې له بشره ځان وژونکي حمله وسي. تر دې چې له منځه ولاړ سو شه دی چې په خپله ځانونه وژنو. موږ هیڅکله افغانستان ته نه ځو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونو د پروژو سرپلټونکو جان سوپکو د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بللې دی. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته د گواهی ورکولو پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت لستونزو سره مخامخ وباله. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2014 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 5,116 ملکیان وژل سوي یا معلول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو لسلو زیات غړي هیوادونه په نیویارک کې په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز په اړه خبرې کوي. خو د امریکا، روسیا او چین په ګډون د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکښې ګډون نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو 123 غړي هیوادونه په دغو خبرو کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شو برخه لري، خو اصلي لوبغاړي د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکې حضور نه لري. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي د سرمنشي مرستیال کیم وون سو د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر بل هر وخت نن د دې ډېره اړتیا لیدل کیږي چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په چارو کې پرمختګ وشي. خو امریکا او یو شمیر نور اټومي قدرت لرونکي هیوادونه وایي چې پر دغو وسلو بندیز لګول به اغیزمن نه وي، بلکې پر ځای باید دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره یوه تدریجي تګلاره غوره شي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی د دغو خبرو له پیلېدو مخکې وویل چې دغه بندیز به د هغو هیوادونو چې دغه وسلې نه لري او د سولې او امن د ټینګښت لپاره هڅه کوي مخه ونیسي، خو بد لوبغاړي به نه دغه بندیز لاسلیک او نه هم ورته غاړه کېږدي. ناڅاپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله غواړي پر اټومي وسلو د بندیز لګولو په اړه بحث وکړي. د یوې مور د یوې لور په حیث د خپلې کورنۍ لپاره له اټومي وسلو د یوې خلاص نړۍ پرته بل څه نه غواړم، خو موږ باید واقعبین واوسو.
آیا داس څوک شته چې باور وکړي چې شمالي کوریا به پر اټومي وسلو له بندي سره موافقه وکړي؟ هیلی زیاته کړه، شمالي کوریا به چې تیر کال دوه اټومي آزموینې ترسره کړي او سګ ادلرې واټن ویشتونکو توغندیو څو آزمیښتونه ترسره کړي، یو له هغو هیوادونو وي چې پر دې کار خوشحاله کیږي او موږ ټول او هغه وګړي به چې موږ یې استازیتوب کوو له خطر سره مخامخ وي. اتریش، آیرلند، برازیل، جنوبی کوریا او سویډن هغه مخکښ هیوادونه دي چې هڅه کوي په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز یو نوی میکانیزم رامنځته کړي. په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز پلویان وایي د اټومي ناورین خطر د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام او په واشنگټن کې د نوې ادارې له امله چې وړاندوینې ګرانه شوې زیات شوی دی. خو مخالفین د دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره د یوه تدریجي پلان غوښتونکي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي وسلو د نه پراختیا هغه تړون ته چې د سړې جګړې د پای په وروستیو کلونو کې لاسلیک شوی اشاره وکړه او ویویل چې د دغه تړون په نتیجه کې متحدو ایالتونو د اټومي وسلو زیرمې په سلو کې 15 اتیا له منځه وړي دي. په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره د یو نړیوال کمپاین مشره بیتریس افهن وایي هر تړون یوازې هغه هیوادونه عملي کوي چې تصویب کړی وي، خو د مهمو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو د مخالفت سره سره پر دغو وسلو د بندیز پلویان هیله مند دي چې وبه کولی شي داسې نوي نړیوال نورمونه رامنځته کړي چې له مخې یې اټومي وسلې منع کیږي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 4 بجې او یو 1.5 دقیقې کې دونکو د رضوان مراد د مهمو خبرونو سرچکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لارې خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون په هدف بحث او خبرې روانې دي. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لورې د ډیورن پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د وطني افغان ژورنالیست او طنز لیکونکي جلال نورانی جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف چې په عراق کې د 10% عملیات کوي غواړي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې مخه ونیسي. او راپورونه وایي چې د روسیې د کورنیو چارو په وزارت کې د ساختماني څانګې مشر په مسکو کې په ډزو وشل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن څلور ورځنی سیالي پیل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلین نن ازادي راډیو ته وویل چې چیرې افغانستان دغه سیالي وګټي 15 امتیازونه ترلاسه کوي او د نړیوالو څلور ورځنی لوبو وروستي پړاو ته لار پیدا کوي. د دغه سیالي په چا افغان لوبډلې ګټلې ده او په توپهنه پیل کړه. ایرلند لوبډله د افغان لوبډلې په پرتله 19 امتیازونه څلور ورځنی نړیوالو سیالیو ته نږدې ده. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په روانه میاشت کې پدریو شل وریزو او پینزو یو ورځنی نړیوالو سیالیو کې ایرلند ته ماته ورکړی ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو په لومړي پړاو کې د ویتنام د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په مکمل لکه د تاریخ د افغانستان کې د اولنۍ ځل دی دغه هیپ یا اخري دور د مفداسي مسابقو ته لاره پیدا کوي او نن کوم مسابقه ده د ویتنام سره اولنۍ مسابقه په هیپ کې دوی اجرا کوي.
د نوموړي په خبر افغانستان د روان میلادي کال د جون په 13مه له کمبودیا، د سپتمبر په 15مه له اردن، د اکتوبر په 10مه د افغانستان په قربتوب له اردن او د نومبر په 14مه د ویتنام د ملي لوبډلې سره لوبه لري. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې په قطر کې سنگاپور فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه. او د روسیې او د بلجیم د فوټبال ملي لوبډلې نن شپه یو دوستانه سیالي کوي. د روسیې د فوټبال فدراسیون د رسمي انټرنیټي پاڼې د معلوماتو پر اساس دغه سیالي نن شپه 8:30 بجې د روسیې په قربتوب پیلېږي. د روسیې او بلجیم د فوټبال ملي لوبډلو یو میاشت مخکې د دغه سیالۍ لپاره تمریناتي کمپ ترسره کړی وو. د بلجیم د فوټبال لوبډلې په مخکنۍ دوستانه سیالۍ کې 2-0 پر وړاندې روسیې ته ماته ورکړې وه.
تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان له لورې د ډیورنټ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احزار او په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د دغې جرګې غړیو نن وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازنو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله په خطرناکو برخو کې د کټارو لګول پیل کړی دي، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نسي کولای. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د پاکستانی پوز لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې او عکس العملونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل چې د پاکستان له لورې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
باید د پاکستان سفیر د باید احضار شي. وزارت خارجه وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې، او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي، او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره د صادقانه بولي.
پاکستان د تیرې سه شنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو افغان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان لخوا له کرښې نه اخوا چې کوم خوځښتونه کېږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبر پاڼو په خبرولو بسنه ونه کړي.
پاکستان دی طرفه د ډیورن په کرخه د اغزن سیم یا پنجرو نصبول د دې ټولو بین المللي قوانینو خلاف خبره ده، او په دې مورد باید افغانستان حکومت په یوه اعلامیه اکتفا ونه کړو، باید خپل اساسي دریز واضح کړو. دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حملو بریدونو په شان باندې سر په اعلامیو په شکایتونو باندې دو ته ځواب ورکړو. د افغانستان دپاره اساسي او سرنوشت سازه موضوع ده.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقي بریال وویل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخه یې ونیول شي.
د ډیورن د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نظامیانو، د پاکستان د پوځیانو او د پنجابي استثمارګرو حلقاتو بشرمانه مداخله ده. د افغانستان د دولت له موافقې پرته دا هیڅ نتیجه نه ورکوي، او اصلا د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې هیڅ مؤثریت نه لري.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان تر دې وړاندې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی، او له دغه هېواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد د اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وايي عبدالرشید دوستم نه نظر بندې او نه هم دنده ځنډول سوې ده. د لومړي مرستيال د دفتر د ریاست سرپرست حمید الله تواچی د هیواد د لومړي میرمنې د ورستوي څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل دوستم چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي او د هغه په اړه د بیبي ګل غنی څرګندونې شخصي نظر دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی بیا د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي وو چې په دوستم قانون عملي سوی او دا مهال دندې ته نسي تللی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د هیواد د لومړی میرمنې د روسي څرګندونو په خبرګون کې د عبدالرشید دوستم دفتر وای ښاغلی دوستم ته د څارنوالۍ او د جمهوري ریاست لخوا څه نه دي ویل شوي او هغه چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي. د لومړي مرسیال د دفتر د ریاست سرپرست او په ټولنیزو چارو کې د دوستم سلاکار حمیدالله توچی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د لومړي مرسیال د دندې د ځنډیدو په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې د هغې شخصي نظر دی. دی وایي دا د هغې خپله شخصي خبره ده، هر چا چې هر څه وویل خو داسې څه نشته، هغه چې هر وخت وغواړي وظیفې ته تلی راتلی شي. اصلا موږ په دې اړه د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ څخه څه خبر هم نه لرو. جنرال صاحب چې وغواړي هره ورځ ځي راځي، خلک ګوري په صدارت ماڼۍ کې موږ هره ورځ کارونه مخته وړو، څه خبره نشته. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني تېره ورځ د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال قانون عملي شوی. په خبره یې هغه دا مهال په خپل کور کې نظربند او په عمل کې هیڅ ډول دولتي کار نه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند د پخواني مرستیال احمد ایشچی لخوا په جنسي زورونو او په عام مظهر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. ښاغلی ایشچی دا ادعا څه باندې څلور میاشتې وړاندې کړې او ټینګار یې کړی چې که دوستم د خپلو اعمالو جزا ونه ویني نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. په داسې حال کې چې تر اوسه د یادې قضیې په اړه عدلي او قضایي ارګانونو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې، پوښتنه دا ده چې د هیواد لومړۍ میرمنې دا شان څرګندونې څنګه کړې دي. خپله د بیبي ګل غني دفتر او ارک په دې اړه څه نه وایي، خو د حقوق پوهانو ټولنه وایي د یادې قضیې په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې رسمي موقف نه شي لرلی. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
ولاسمی سرګندونې په دې حق نه لکه د یوادي فرد سرګندونې دي، ځکه هغه حقوقي او رسمي موقف نه لري. اصلي موقف دلته د څارنوال ده چې قضیه د اوس په څارنوالۍ کې ده او ټول تصامیم یوازې څارنوال نیولی شي د دې قضیې په ارتباط باندې. که چېرته داسې شی پټ شوي اوسي او دا دې لخوا نه لیک شوي اوسي،
د وی میرمن غنی ممکن دا خبرې د نړیوال ټولنې دا غو فشار په بدل کې کړی چې د قضیه د پلټونو پاړه یې کړی دی. د احمد ایشچی له دغو ادعا وروسته په کابل کې د امریکا، برتانیا او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په دې اړه د چټکو پلټونو او اقداماتو هیله ښودلې وه. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي او آیا د لومړۍ میرمنې معلومات څومره دقیق دي، د افغانستان لویه څارنوالۍ څه نه وایي. خو د یادې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل څارنوالۍ ممکن تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د دغې قضیې په اړه ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نوی کال پیل سو او د شونځیو او زده کړې د پیل موسم هم دی، خو د ډېر شمېر افغانانو شکایتونه مشتره رسېږي چې څوک د شونځي د نشتوالي، څوک د ښوونکو د معاشونو او څوک د کتاب څخه شکایت لري. لومړی به یې له دوی واورو، بیا به د پوهنې وزارت یو مسؤل خبرې هم واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه ازادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان د معارف وزارت څخه د غوښتنه لرم چې معارف چې د ټولنې معمار دی باید دته دسې توجه وکړی شي چې د دوی معاشونه په خپلو وخت کې ورکی، یعنی د میاشتې په شلم تاریخ باندې دوی خپل معاشونه ورکی. او د مخکنی رئیس جمهور جناب جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی په وخت کې د دوی سره فرمان لاسلیک شوی و، صادر شوی و چې دوی ته به یوه نمره ځای ورکول کېږي د کور دپاره. هغه هم نه دي ورکول شوي او د ننګرهار معلمین ډېر سخت په مشکلاتو او په ستونزو کې دي. باید دوی ته معاشونه په خپل وخت ورکړ شي او دغه د نمرو په باره کې چې دوی سره کم دغه شوی دی، تعهد لاسلیک شوی دی، باید دا هم په خپل وخت ورکړ شي. والسلام با احترام.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیم د مدینہ ورتک ولایت چوہتو لسوالینا زماد مګن ورتګ ولایت مسمره څه ته غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتب نه نشته هیله ده چې مکتب نه جوړ کړي او مګن ورتګ ولایت جو ټول سره کې امنیت راشي دلته قانون نه ده هم ټول طالبان تاسو ته او کوی قانون نه پوني او دا کمیټه شایوړي پاکستان ته او هلته تاریخ نه غوښتي هیله ده چې دا کار وکړي او کمیټه کار وکړي تر موږ سره سره
د کندهار د ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم لالا جان چوایي د مکتب د پنجوایي مکتبونو د جمراسي مکتبونو د موږ د الفان چې دې نه قلم نه کتابچه شي لا نه لري چې موږ غواړو چې د الفانو ته قلم او کتابچه ور دغه شي کنه یو الفان په کوڅو کې ګرځي خو دغه کیږي شي نه کوي موږ الفان نه ورستو دي که قلم او کتابچه یې نو موږ ورستو کنه نه ورستو السلام علیکم
ازادي راډیو ټول کار کوونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ننګرهار ولایت د معلمینو د اتحادیې نه خبرې کوم او ازادي راډیو نه داسې هیله من دي د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ د افغانستان د ټولو ښوونکو چې دا مشکل زموږ ډاکټر صاحب اشرف غني او عبدالله سره شریک دوی د نورو بندو ښوونځیو غم کوي خو دا ښوونځي ټول بندېږي ځکه وزارت معارف په معلمینو کې د مور او د معیاري سلوک کړی اصلي مسلکي چارلاپاس دي دارالمعلمین پاس دي دارالمعلمین عالي دي دوی هېڅ امتیاز ورته نه دي قیل شوي هغه جعلي د سانسو ته امتیاز ورکړل شوی او قانوني دارالمعلمین والا مسلکي هغو ته هېڅ هم نه دغه مشکل زموږ د ریاست جمهوري کې شریک شوي خدای باج درکو السلام خدای پامه
السلام علیکم زه یو معلم يم د هلمند ولایت نغالي ولسوالۍ د لیباغ مرکزی لیسه معلم احمد يم هلته چې زه په تعلیم تربیه کې د درې کلنۍ رئیس زه رجستر شوی یم کله چې ما وغوښتل چې زه لاړ شم د لیباغ مرکزی لیسه ته هلته د تعلیم اروند هغه کسان چې په تعلیم تربیه کې مصر څنګه لري په جری کې نه سره ستا غوښتلم چې به هغه اروند معلومات حاصل کړم د لیباغ د شهید چارې اسکر ما ګری ما ته وایي چې کلمه وایي هغه موږ نه پکار دی او موږ یې وژنو او حال دا چې زه د معلم صفت پرېدلم وهلې د بولې ما او هلته ما ته پکاوي څه سپورې کړې چې چې دا حالت موجوده حالت کې جام ولري نو شاید ولس او د حکومت ترمنځ به فیصله نور هم تر اخسي الله چې د معلمینو سره په ریاست کې رجستر دي هغه د سپکې سپورې کیږي او سپکاوی کیږي نو د هغه کسانو چې د معلمینو سره په تضاد او په تشر کې او د هغه په حالت کې د حکومت او د ولس ترمنځ به فیصله شاید زیات شي. وسلام.
زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ عبدالرزاق لسی سره خبرې کوم. په ټول د چوپان کې نه مکتب شته نه اکاډمیک شته نه شی شته. حکومت دغه په غونډیو کې ناسته خپل د ځان دفاع کوي. نو داسې مکتب نه وي د نور کوچنیانو واړه د نور خو بې تعلیمه پاتو د نور کوچنیانو دا بې تعلیمه کښې پاتې شي خو دا خو لا د غره ځان لیوان دي جوړېږي. نو تر هغه د اشرف غني ول لوی دغه څه دا خواهش مې ده چې د چوپان په کلو ولسوالۍ کې مکتبونه آزاد کړي. مکتب شته بازار یې ټول نړولی ده طالبانو نږدې د حکومت نږدې بازار ده او طالبانو نړولی د حکومت دونه وس نه لري چې وطن خلک راټول کړي دا بازار څه جوړ کړي دا مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له یو ولایت چې زغیزم زه کارګر صاحب یم. دې معرف خو داسې وایي چې معرف له نامنیو بنده معرف له دې کرزي له اوله کاله له هغه وخته ما چې وایي چې حنیف اتمر وزیر تعلیم و تربیه ولو او په دې ولایت کې محمد ګل کوچی رئیس دې معرف ولو بعد له هغه تاسو په خدای باور وکړئ تر دا اوسه پورې نه معرف شته نه مې لیدلی ده. هو مکتبونه شته اوس د زراعت لیسه ده فعاله ده هېڅ نه تعمیر لري نه ښه دی نه بد لري معلمان یې معاش اخلي د غزني نه ولایته شي. زه زنګ درته وایم خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. محترمه څرنګه چې د علم تربیې وزارت اعلان وکړي چې په سړو سیمو کې د نویم کال دپاره د هلکانو پر مخ مکتبونه خلاص. محترمه څرنګه د ازادي راډیو کارکوونکو دا خبره کوم چې تاسې د کندهار د والي څخه په کلکه یو مرکز وکړئ چې محترمو دا پنځلس کاله کېږي د معروف ولس ماشومان په خاورو دغه کې دخه کېږي. موږ اوس یو رضا وړاندې کړې ده د اووه څلوېښت کلو
خلقو دا د والی ته بجر ورسیږي چې په اوه څلوېښت اته څلوېښت کلو کې نه مکتب شته او نه دغسته خیالي مکتبونه دي او خیالي تنخواوې روانې دي. د کندهار ولایت د والی څخه تاسو پر دې باندې یو مرکه وکړي او موږ ته احاطان راولېږي. احاطان دې داسې نه رالېږي چې هغه د معروف ولسوالۍ تعمیر ته راشي هغه په مستعار نومو باندې وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب شته هغه وایي وو وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب شته هغه وایي وو. هغه دوی د خپل خلک سره راټول کړي دي هغه خلک چې تنخواوې خوري د مکتبو وړي. نو موږ هیله دا ده چې د هغه نومونه چې د کلي دي هغه به موږ ولایت ته ورسوو. ولایت دې داسې د صلاحیت احاط راولېږي د خلکو څه دې پوښتنې وکړي که د ټلیفون د لارې کوي که د په ژوندۍ بڼه کوي خو د دغه خلکو اواز دې واورېدل شي بس ته بالا دې د معروف مسلمان ولس باندې او د دغه کوچنیانو په آینده کې دې فکر وکړي.
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه خو مو واورېدل. زموږ یو شمېر اورېدونکو په ځانګړي ډول د کتابونو په اړه پیغامونه رستولي دي او وایي په ډېرو ښوونځیو کې درسونه پیل شوي خو کتابونه نشته. همدا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل څخه کړې ده او پر دې ستونزې ورسره غږېدلی دی. ښاغلی حقمل وایي
موږ خوشبختانه وکړلی سوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان دلسو ولایتونو ته کتابونه ورسوو. شپاړس باقي کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاصې پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې له ستونزو سره مخامخ وو جدي رهنمایي او لارښوونه وسوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته. نن زموږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه وه په ار کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل سي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي. دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې اوسوي او انشاءالله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغو ښوونځیو ته چې هلته د کتابونو کمښت موجود ده هلته کتابونه ورورسیږي. انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورټ پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو شپاړسو ولایتونو ته چې هغه څنګه اصل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
تیر کال د افغانستان په یو شمیر ناامن ولایتونو کې ښوونځي تړلي وو. سکالې د تړلو ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر ښوونځي چې تړلي دي لږ تر لږه د تړلو ښوونځیو شمیر راکم شي په ناامنو سیمو کې؟
د تړلو ښوونځیو موضوع مستقیما له ناامنۍ سره تړاو لري. څومره چې ناامنۍ لوړیږي هغومره زموږ د تړلو ښوونځیو یا تر ګواخلان د ښوونځیو ګراف هم ورسره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په همغه اندازه زموږ د بند ښوونځیو شمیر هم ورسره اوچت سو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر ښوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی شي ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمیره اوچته سي کې ارقام سړی راټول کړي. خو زموږ د ولسی کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند ښوونځي صفر ته راورسو. خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده هلته کار کول ستونزمن دي هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګ په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بلې متاسفانه دا ستونزه موجوده ده خو کچې پیغه کچ په هغه اندازه چې پخوا و لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اته وشتو تر ډیر شو ښوونځي داسې دي چې پیغه کې نظامی مرکزونه یا لک تر لک له نظامی مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواخ لاندې کېدلای شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترم شورا سره له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده مؤثره ده او دوی را سره وخت نا وخت مرسته کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته دولتي د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي. بنا زه دا تاسو ته تاییدولی شم چې لا هم دا ستونزه موجوده ده خو ستونزه مو په مختلفو ډولونو سره د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره او همدارنګه له مختلفو نورو لارو سره چې موږ کولای شو د ښوونځیو د مراکزو باسو
شریکه کړي. یو څه چې زه درته ویل سم هغه د دې کې په خاطر دې چې د دې کلو وخت څخه کوم موږ تر دونیم سو ډیر خوندې داسې درلودل چې لغنه پوزي استفاده کړه. اما اوس خوشبختانه تر ډیر شو یا لدیر شو نو چې شمیره کې دا خوندې دي چې لمن یې دې ستونزې هم خلاصو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملو تر ویلاندې د می ورسته ستاسو نور پیغامونه ته مورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
عبدالباسط د قرباغ دوریا خیلو نه دغه فواید امه وزیر صاحب محترم خو نه پینځه په تیارې کې دي د سره شمالي نه د افغانانو سرک دی نه ویني درې ساته سره شمالي نه ته د افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساته لته جلال آباد ته په لختي ماجته په سره رسیدي نو دا مې را باندې کې د وزیر صاحب ته خپل سرګو دا سره کوګوري او بل د سره شمالي نه د قرباغ سرک له فواید امه په کې دي دا هم ډیر خراب شوی نه دی. ترانسپورت او وسایل نقلیه لپاره ډیر مشکلات دي. دا خو چې نن دې لاسر په خرابې دا کمی سي پری دي سبب شلو ته کې دی د جوړېدو توان نه لري. همداسې دا د خراباغ د باغلام ماشینه او سره کم جوړ شوی دا هم باید پایوي ته ما په نظر کې ونیسي.
السلام علیکم. موږ د پټې شرکی په زندان کې په مواد مخدر خاص ملاقات کې نظم سره ډیر د غوړی کېږي. نو ډیر خلک اوس څنګه تخلیص په دې ډیر خلک خوخه ګنده دي او زموږ هیڅ هغه ورته نه کېږي. موږ مرزان د لته د نن تبابات په تلاش مري. نو موږ یې څه ورنه کېږي او موږ ته هیڅ وخت نه راغلي او موږ په مور باندې هیڅ اثر نه ګرځولی. نو زه دا ډیر راډیو کارکون سره خوښ کوم. زموږ زه خپل وګړو کمات فور ورسي او د ډیر سخت عادت سره مخامخ یو وسله.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلې دي. خو د خبرونې وخت پاتې ورسید. نور به په نور خبرونو کې درته خبرو کړو. مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي رادیو به تر چارواکو ورسوي او مننه کوم د خپل همکار طاهر روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته سره کوي. دا هم باید وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. د خبرونې په ورستۍ شیبو کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي. بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه می پلار لک مسلمان شی میرات مره